امریكا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریكا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیا سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اته نیمې بجې دي، چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو وایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د هلمند ولایت کې د مخدره موادو د جوړولو 25 لابراتوارونه تباه کړي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې یو ځل بیا به د جمهوري ریاست مقام ته ځان کاندید کړي، او د ناټو غړو ملکونو یو ځل بیا ینس ټوتل تنبرګ د خپل نظامی تړون د عمومي منشي په توګه انتخاب کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا نظامی مقامات ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د هلمند پولاد کې د غیر قانوني مخدره موادو د جوړولو 25 لابراتوارونه تباه کړي دي، او په دې توګه د طالبانو د لپاره تقریبا 80 میلیون ډالرو د عاید منبع خراب کړي ده. په کابل کې د امریکا د هوایي قواوو بریج جنرال لانس بنچ خبرلان ته ویلي دي چې په دغه 80 میلیون ډالرو کې 14 میلیون ډالره په مستقیم ډول د مخدره موادو د قاچاقبرانو چې د طالبانو سره شریک دي برخه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیر هفته ویلي وو چې د راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې به د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې د پنځم ځل لپاره بیا ځان کاندید کاندي. هغه خپل انتخاباتي مبارزه د روسیې په داخل کې نه، بلکې په منځني ختیځ کې پیل کړي. ښاغلی پوتین د دوشنبه په ورځ په سوریه، مصر او ترکیه کې د خپل اقامت په وخت کې ویلي وو چې د روسیې فوج په قدرت کې د ښاغلي بشار الاسد د ساتلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی دی. په روسیې کې د خلکو د اراو د ورستۍ احصایو نه داسې ښکاري چې ښاغلی پوتین اوس هم په خلکو کې پوره محبوبیت لري، او دا ځل به هم په دغه انتخاباتو کې په اسانۍ بری ترلاسه کړي. د ناټو غړو ملکونو پرون یو ځل بیا ینس ټوتلنبرګ د 2000 کال پورې د خپل نظامی تړون د عمومي منشي په توګه انتخاب کړی دی. د ناروی په خوانی صدر اعظم په 2014 کال کې د لومړني ځل لپاره د ناټو د عمومي منشي په توګه په خپل کار پیل وکړ. هغه چې 55 کال عمر لري، باید ناټو د سړی جنگ وروسته یو ځل بیا د روسیې د احتمالي تهدیدونو په ضد مقابلې ته تیار کړي. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د بشر د حقوقو دافع نړیوالې ټولنې پرون ویلي دي چې اروپا هم د لیبیا د مقاماتو سره د هغو مهاجرو د بشر د حقوقو د نه مراعات کولو په جرم کې شریکه ده چې غواړي د مدیترانې له لارې اروپا ته سفر وکړي. د عفې د نړیوالې ټولنې یو راپورټ وایي چې د اروپایي ملکونو حکومتونه په فعال ډول د مهاجرو د بشر د حقوقو په ضد په اعمالو کې د لیبیا سره د ډیرو عصري وسایلو له لارې همکاري کوي. د بشر د حقوقو دافع د نړیوال ټولنې دغه راپورټ وایي چې همدا اوس تقریبا 40,000 مهاجر د لیبیا د مهاجرو په کمپونو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دغه مهاجر شکنجه کیږي، شاخه کارونه پرې کیږي، کړول کیږي، او حتی قتل کیږي. د برما د رخاین د حالت د روهنګا د مسلمانانو ځنې هغه کورنۍ چې بنگلاديش ته مهاجر شوې دي، د اقتصادي ستونزو له کبله په دې لټه کې دي چې خپلې جنکۍ چې حتی 12 کلونو عمر هم لري واده کړي. د برما د رخاین په حالت کې د هغه ملک د فوج د نژادي پاکسازۍ د پیل نه بیا تر اوسه پورې تقریبا د روهنګا د 200,000 نه زیات خلک د برما نه وتلي، چې د هغې نه تقریبا 15,000 بنگلاديش ته اوښتي دي. د امریکا فدرالي سارنوالانو د سې شنبه پورې د نیویارک په حمله کوونکي عقاید الله باندې د ترګری 15 تورونه لګولې دي. دغه بنگلاديشي مهاجر یو ورځ مخکې په نیویارک کې د بم یو حمله کړې و چې پکې هغه پخپله او درې تن نور زخمیان شوې دي. په قائد الله په لګل شوی تورونو کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې ملاتړ او د داسې خطرناکو وسلو جوړول شامل دي چې په لویه کچه تباهي کوي. کچاري هغه مجرم ثابت شي نو ممکن چې په عمری قید محکوم شي. دا خبرونه
یوې ډلې شذو په عام محضر کې په جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ باندې د جنسي ځورونې تور ولګاوه. د دوشنبې په ورځ یې خپلې اداګانې بیان وکړې، له کانګرس څخه یې د تحقیقات غوښتنه وکړه او جمهور رئیس دې مسؤل وګڼې. د امریکا ژغ خبریالې الیزابت چرنف په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
دغو تور لګونکو په ټرمپ باندې په داسې وخت کې تمرکز وکړ چې د کار په ځایونو، مطبوعاتو، سیاست او هالیوډ او داسې نورو کې د جنسي ځورونې موضوع په هیواد کې راپورته شوې ده. جمهور رئیس ټرمپ د 2018 کال پای ته رسولو سره سم په سپینه ماڼۍ کې د خپل جمهوري ریاست لومړی کلیز لمانځي، مګر د دوی په اصلي ښار نیویارک کې وی ډلې خزو د ټرمپ په خلاف د جنسي ځورونې اداګانې بیا نوې کړې دي. د ځوابونو او حساب کتاب کولو غوښتنه کړې ده. چارل کروکز چې تور لګولې د وای
I want to believe that as Americans we can put aside our political inclinations and admit that some things in fact
په دې عقیده یم چې د امریکایانو په حساب نه موږ خپل سیاسي تمایلات وی خواته کوو او په حقیقت کې دا منو چې ځینې شیان له سیاست نه مخکې راځي چې موږ به خاغلی ټرمپ په عین معیار مسؤول وګڼو، لکه څنګه چې هاروی وینسټین او نور کسان د خپل داسې سلوک مسؤول ګڼل شوي وو چې د غندنې وړ و. ځکه نو زه له کانګرس نه غواړم چې د خاغلی ټرمپ د جنسي بد سلوک د تاریخ په باره کې تحقیق وکړي. بلې تور لګونکې جسیکا لیډز د امریکا د تلویزیوني شبکې ان بی سی میګن اکیلی سره په بله مرکه کې د هغې پیښې په باره کې خبرې وکړې چې د جمهور رئیس ټرمپ سره یې په الوتکه کې سفر کوو. دا وای
He was all over me, kissing and groping and groping and kissing and
د ناڅاپه ماته لاس راواچو، په ماچا خستلو او لاس او پخو وهلو ته دوام ورکړ او باور را باندې وکړ. دا زما خو په یاد دي چې هیڅ ونه ویل شلو، د څه ونه ویل، خاموش لاس او پخو وهلو ته دوام ورکړ. ټرمپ هغه تورونه رد کړ چې تیر کال د 2015 کال د هالیوډ د ریکارډ کولو د افشا کېدو نه وروسته څرګند شلو چې خی ټرمپ خزي راکش کوي. د سپینې ماڼۍ نتاقې سارا هوکابي سندرز د دغه تورونو په باره کې د خبر اعلانو پښتنو ته ځواب ورکولو په وخت کې جمهور رئیس نه دفاع وکړه. دا وای
President has denied any of these allegations, as have eyewitnesses in several
جمهور رئیس نه په دې مسله کې له دغه تورون نه هر یو رد کړ، لکه څنګه چې اني شاهدانو رد کړي وو. او یو شمیر رپورټونه ښیي چې په دغه جریان کې دغه اني شاهدانو هم د جمهور رئیس ملاتړ کاوه او بیا د امریکا خلک په دې پوهېدل او جمهور رئیس ته رای ورکړه. او موږ احساس کوو دې ته چمتو یو چې په دغه جریان کې پر مخ ولاړ شو. خبر ریال وای آیا د فکر کوي دا خده هغه خوځو چې په د باندې تور لګولې او بیا را مخته شوې دي. سندرز په جواب کې او وای جمهور رئیس ویل دا د خوځو لپاره ده چې را مخته شي او په دې سره د آرامۍ احساس وکړي. د امریکا د کانګرس څالو غړو د جنسي بد رویا د تورونو په ارتباط د ټرمپ استعفا غوښتنه کړې ده. د ټرمپ د حکومت ویل وروډ با مامور نیکی هلی هم ویلي ټول خزه دې حق لري چې اواز واوریدل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی د سی بی اس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل
I think any woman who has felt violated or felt mistreated in any
way زه فکر کوم چې هر خزه احساس وکړي چې بې فتح شوې ده یا احساس وکړي چې بد سلوک ورسره شوې ده، دوی حق لري چې خبرې وکړي. د سینما پروډوسر هاروی وستن د اکتوبر په میاشت کې برطرف کړی شو او له هغې نه را په دېخوا یو شمېر ښځې را مخته شوې په سیاست، مطبوعاتو او په فلمي صنعت کې په قدرتمندو کسانو باندې د جنسي ځورونې تورونه ولګول. په داسې حال کې چې لس دولس ښځو د جمهور رئیس په خلاف تورونه لګولې دي. دغه ادعاوې د 2018 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه د مخه شوې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي چې د ویزو لاټرۍ او د کورنۍ مهاجرت لړۍ بندوي. ښاغلی ټرمپ دغه څرګندونې د 2013 کال د حکومت د لګښتونو د بودیجې د اعلان پر وخت کړې دي. نور تفصیل د عاشق الله رحیمزوی څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وویل چې امریکا ته د ویزې د لاټرۍ د پروګرام له لارې د راتک او د کورنیو د غړو د مهاجرت سلسله ختموي. خاغلی ټرمپ په ځانګړي توګه د وروستیو تروریستي بریدونو یادونه وکړه.
There have now been two terrorist attacks in New York City in recent weeks carried out by foreign nationals.
په څو تیرونه کې په نیویارک کې د بهرنیو اتباعو لخوا دوه تروریستي حملې وشولې چې بریدګرو د امریکا د متحده ایالاتو گرین کارتونه درلودل. په یوې تازه پیښه کې یو بریدګر د دوشنبه پر ورځ د نیویارک ښار د منهټن د پورت اتورټي په سیمه کې پر بدن باندې یو تړلې بم وچاو چې درې تنه ټپین کړ. پولیسو د دې پیښې عامل وویشکلن بنگلاديشي عقاید الله معرفي کړی دی چې وکاله مخ کې د کورنۍ خپلوي د لارې د امریکا متحده ایالاتو ته راغلی و او هغه خپل دا خبره کړې ده چې له داعش نه یې الهام اخیستی و. تیر میاشت هم نه وویشکلن ازبکستاني سیف الله سیپوف چې د گرین کارت لاټرۍ د لارې امریکا ته راغلی و د نیویارک د منهټن په سیمه کې خپل موټر د بایسکل ځغلونکو سره ټکر ک چې په دې پیښه کې اته تنه ووژل شول او څه د پاسه لس تنه نور ټپیان شول. سیپوف هم له داعش نه الهام اخیستی و. جمهور رئیس ټرمپ د متحده ایالاتو د دفاعي لګښتونو د نوي قانون له لاسلیک د مخه په خپلې لنډې وینا کې وویل چې د گرین کارت د لاټرۍ او د کورنۍ خپلوي له لارې د مهاجرت د بندولو لپاره پراخ ملاتړ موجود دی. هغه د کانګرس نه وغوښتل چې په دې حق لدی اقدام وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بي‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، د مزار شریف په ولایت کې په ډلیز ډول 500 سهلکانو او انجونو د واده مراسم ترسره سول. د واده دا مراسم د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د مینیت په مالی مرسته وسول. د دې ډلیز واده څخه یې هدف په ودونو کې د بې ځای لګښتونو مخنیوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. په مزار شریف کې دا ډلیز واده ډیر ساده او د لیدلو وړ و. دا جوړې د ټولنې د مختلفو طبقو څخه وې، ځینې یې محصلین او ځینې یې کارګران و چې د واده د مراسمو لپاره یې مناسب عاید نه درلود. د بلخ د ولایت د ځوانانو د چارو امیر عظیم الحق عظیمی وایي
ما با هزینه 1,800,000 افغانی تانستیم که
د دې واده مراسم د بلخ ولایت د ځوانانو د امیرت لخوا د 1,000,000 افغانیو په لګښت ترسره سوه. دغه 25 ځوانانو د واده لپاره هیڅ پیسې نه درلودې. دوی وایي چې د واده څخه وروسته به کار کوي او خپل ژوند به سرته رسوي. په دې ډلیز واده کې دا جوړه ناوی اعظم چې سویتا او حمید الله نومیږي. درې کاله نامزاده پاتې سو. د واده د مراسمو مصرف مو نه درلود.
کسایی که در محفل عروسی که زیاد مصرف به جای میکنن که چون یک مصرف الهی است.
د واده د مراسم بالکل جلا د نور مجلسونو څخه و. د موزیک په ځای مشرانو په دې واده کې خبرې وکړې او د واده ټولو ګډونکوونکو د دا ډول محافلو ستاینه وکړه. په دې ډلیز واده کې هرې جوړې ناوې او زوم ته د حکومت لخوا 15,000 افغانۍ نقدې هم ورکړه سوې.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کابل ښاروالۍ له تیرې اونۍ راهیسې د سړک په سر پلاستیک راچوي کې د پلورونکو د تنظیمولو کار پیل کړی دی. د ښاروالۍ د تخمین له مخې په کابل ښار کې 15,000 د سړک په سر پلورونکي سته چې په ترافیکو کې د خنډ او ځنډ لامل سوي دي. زموږ همکار رحیم ګل څاروان د کابل شاروالۍ د روانو هڅو په اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې اوس به یې واوري.
د کابل ښار د پرخشتي لسیمې تر سینمای پامیره شاوخوا 3000 د سړک پر سر پلورونکي شته. د کابل ښار وړي په سړکونو د ترافیکي ګڼې او ګڼې د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د سړک پر سر د پلورونکي تنظیم او نویو موقعیتونو ته یې ولېږدوي. کابل ښاروالۍ وایي چې د سړک پر سر د پلورونکو د غونډولو لړۍ د دې ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې پیل کړي، خو په همدې ځایونو کې خلک وایي چې د هیڅ کار سره کې نه دی لیدلی. ښاروالۍ وایي د سړک د سر دا پلورونکي به راجستر کړي او موقت جوازونه به ورته ورکړي. د دې ښاروالۍ د خبرونو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي دغو پلورونکو د ښار مهم واټونه نیولي دي.
نوی طرزالعمل په اساس هره ناحیه مکلف دی چې نوي ځایونه د دسفرشانو دپاره شناسایی کی او هغه وړاندې کی ښاروالۍ ته. نو په ټولو نواحیو کې نوي موقعیتونه شناسایی شوی دی او خوشبختانه دا ځایونه هغه ځایونه دي چې هم زموږ دسفروشانو کولای سي چې هلته خپل کسب و کار ته ادامه ورکړي.
د کراچۍ په سر د توکو دا پلورونکي بیا وایي چې د ښاروالۍ له دې اقدام هغه وخت هرکلی کوي چې یو بل ځای ورته د کار لپاره انتخاب کړي. نیکمل د پرخشتي په سیمه کې د سړک په غاړه په کراچۍ د انارو پلورونکي دی. وایي هر ورځ د پولیسو او ښاروالۍ لخوا پتنګیږي او یوې او بلې خواته یې ځغلوي، خو لا هم په دغه ځای کې کراچۍ لري.
وای لارې بندا او ټول کراچیګان ګوښه ولاره، بس وای لارې بندي چې دا خلک دا کراچۍ ونه کې شو کنه کوم پلو تلاش طالب تلاش د دایښت سره شو.
ځینې کابل ښاریان بیا وایي چې لارې د دغو لاسي کراچیو او پلورونکو لخوا بندې دي او عمومي سړکونه دوی تړلي دي.
نن لاره معلومه ده، ورور راګوله او نه سړک معلوم ده. خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي، څوک نشي کولی چې خپل وظیفو ته په وخت ورسیږي. موږ د ښاروالۍ نه د خواهش کېږي چې د کراچۍ والا ته یو سم ځای وټاکي.
په کابل ښار کې اټکلي شمېرنې ښیي چې 15000 د لاسي کراچیو پلورونکي شته او ډېر کله همدوی د مهمو واټونو د بندولو له امله په ښار کې د ګڼې او ګوڼې باعث کیږي. د جګړو له امله یو زیات شمېر خلک له کلیوالو سیمو ښار ته مخه کړي او په ښار کې د سړک په سر کار کولو ته اړ شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په کندهار کې د ملي وحدت د حکومت د سیاسي مخالفینو تر غونډې وروسته د کندهار یو شمېر اوسیدونکو د ملي یووالي د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو د ملي وحدت د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او د هغوی ملاتړ اعلان کړ. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې.
په کندهار کې د ملي وحدت حکومت د سیاسي مخالفانو تر غونډې یوه نیمه اونۍ وروسته د حکومت په ملاتړ غونډه د ملي وحدت د حکومت په ملاتړ د نننۍ جوړې سوي غونډې برخوال د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي، حکومتي مامورین او ولسي وګړي وه. دا غونډه په دې ولایت کې د تفاهم شورا په نوم د حکومت د سیاسي مخالفینو تر هغې لوی غونډې وروسته جوړیږي چې ویناوالو یې د ملي وحدت حکومت په خپلو کارونو کې په پاتې راتلو او د قانون په ماتولو تورن کړ. که څه هم د حکومت په ملاتړ په کندهار کې د نن د غونډې د برخوالو شمیر د تیرې اونۍ د غونډې په پرتله کم وو، خو ویناوالو یې د ملي والي د حکومت ترسره کړي فعالیتونه او لاسته راوړنې وستایلې.
افغانستان ښه لاسته راوړنې لري. د مثال په ډول انفلیشن یې مهار کړی دی، د تورو پیسو پرېولل او د قاچاق او مخدره موادو په مخنیوي کې یې مثبت ګامونه اخیستي دي. کاسا زر ټاپي سلما بند.
ځینو ویناوالو بیا په کندهار کې د حکومت د سیاسي مخالفینو پر مخنۍ غونډه هم نیواکې وکړې او د هغوی برخوالې ځان غوښتونکي وبلل. په کندهار کې د سولې ژغ کاروان د بنسټ مشر احمد شاه سپار داسې ویل:
هغه غونډې، هغه مجلسونه چې خلک یې په زور رابلل سوي یا راوستل سوي، د هغو ویناوال د خلکو استازیتوب نسي کولای.
په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والی مرسیال اغالالی د سګيري د کندهار د غونډې برخوال وسایل چې د ملي والی د حکومت حمایه او ملاتړ کوي. نو موډي ډاډ ورکړ چې د ملي والی حکومت د امنیت، اقتصاد او اصلاحي چارو په ترسره کېدو کې ګټور پلانونه عملي کړي او په دې برخه کې هڅې لا هم دوامدار دي.
او د وحدت او د یووالي او د سولې لپاره د خپل حکومت حمایت لپاره مو دغه کلک پیاوړی قوي اراده غواړم او په راتلونکو انتخاباتو کې د ټول افغان ولس په خاص توګه د لوی کندهار د ولس کلک اراده غواړم چې په نوي کال کې به ولسي جرګې لپاره انتخابات کې، بل کال کې به د ریاست جمهوریت لپاره انتخابات کیږي.
تیر اونې هم د افغانستان د پارلمان د او اوی غړو په ګډون د ځینو سیاسي جریانونو مشرانو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت د مودې د پوره کېدو ملاتړ کوي او د نظام د تخریب په نیت په کندهار کې نه ځي سره ټول سوي، خو حکومت ته خبرداري ورکړ چې که راتلونکو شفافو او عادلانه ټاکنو ته لار هواره نه کړي نو افغانستان به له سخت بحران سره مخ شي.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون پرون د سه‌شنبې په ورځ د نړۍ د بشر دوستی د مخکښو طرفدارانو کوربه و چې د اقلیم پورې مربوطه پانګه اچونه تشویق کړي. د امریکا ژ خبريال مايكل برون په دې اړه دا راپورت را لېږلې دي.
ماکرون ویل جمهور رئیس ترامپ چې د پاریس د اقلیم موافقه رد کړله، مرسته وکړه چې موافقه وشي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The decision of President Trump just to leave the Paris Agreement was the very beginning of a new story. And I do believe that's our collective chance. It created a huge momentum. After this decision,
the جمهور رئیس ترامپ پریکړه چې د پاریس موافقه نه وځي د نوي کیسې پیالو، او زه په دې عقیده یم چې دې زمونږ ګډ فرصت متحرک مونږ د دل پریکړه نه ورسته د موافقه لاسلیک کول چټک کړل. د مونږ سره زیات شمیر هیوادونه په دغه کلب کې شامل شول او پاریس موافقه لاسلیک کړله، او دا د ګڼ شمیر خلکو لپاره یو ټکانو. دا لومړی هیواد دی چې له دغه کلب نه د وتلو پریکړه وکړله. مکرون په میلیونو ایرو جایزې ورکړې دي چې د اقلیم پورې مربوط ساینسپوهانو ته بلنه ورکړي چې فرانسې ته راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په دغه عالی غونډه کې برخه اخلي وای ټرمپ د اقلیم موافقه رد کړه، نو دا په اکثره هیواد باندې دلالت نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We have 38 states that have renewable portfolio standard laws. We have 90 cities, the major cities in America, their mayors are all committed to meeting Paris. So 80% of the population of America is in those 38 states.
موږ اته د ایالتونو لرو چې د نوي کولو وړ معیاري قوانين لرو. موږ په امریکا کې نوي مهم خارونه لرو او د دوی ټول خاروالان د پاریس غونډې ته ژمن دي، ځکه نو د امریکا 80% نفوس په دغه اته د ایالتونو کې ژمن دي او موږ په دې باندې ولاړ یو. 159 هیوادونو د پاریس موافقه لاسلیک کړه چې د نړیوالې سختې تودوخې مخه پرې ونیول شي. نو د اقلیم دغه عالي غونډه د پاریس له غونډې نه 2 کاله وروسته جوړیږي. څارونکو او د پاریس د غونډې برخوالو خبرداری ورکړی دی چې په پاکې انرژۍ کې د تریلیونو پانګې اچونې نه په غیر نړیواله تودوخه د سانتیګراد په حساب د 2 درجو نه ټیټه وساتل شي، نو دا به د خوب لیدل وي. د ملګرو ملتونو د اقلیم په پراسس کې پیسې د خوشنۍ موضوع ده. پرمختلونکي ملکونه په مالي مرسته باندې ټینګار کوي چې د انرژۍ په داسې منابعو کې ورسره مرسته وشي چې هوا لږه ککړه کړي. البته قیمته تمامیږي او د اقلیم د بدلون په خلاف دفاع وکړي چې دا بیا طوفانونه، وچکالي او د سمندر سطحه جګوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د لیست په جوړولو 28 میلیون ډالر لګښت راځي، او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شاوخوا 100 میلیون ډالر ته اړتیا ده. ارګ وایي چې پر وخت د راتلونکو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی او د بودیجې او امنیت لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول زیات لګغ غواړي او په دې برخه کې سباندې 28 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو له ارزولو وروسته اوس په پام کې لري چې د رای ورکوونکو نوملړ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پیلېدو څخه مخکې ترتیب کړي. د دغه کمیسون یو کمشنر رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل
دغه مرحله ډېرترین پیسې مصرفوي او دا د انتخابات ملاتړ دی. دا ډېر غټ اقدام دی. د شفافیت رامنځته کولو په خاطر باندې دا ډېر غټ اقدام دی. تقریبا اخیر ارقام دادی چې سباند لکس باندې اتیش میلیون ډالر دا غټ رقم دی انتخاباتي د مصارف دی.
ښاغلی بیدار زیاته کړه په بل پړاو کې چې پکې د رای ورکولو د پاڼو چاپول او نورې برنامې شامل دي شاوخوا لس میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی بیدار وویل که ټاکنې د دغه کمیسیون د نوې طرحې له مخې ترسره شي ورباندې له سل میلیون ډالرو څخه کم لګښت راځي. له دې مخکې د ټاکنو کمیسیون ویلي وو چې د رای ورکوونکو نوملړ به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې جوړ کړي، خو اوس ټاکل شوی چې دغه نوملړ د هویت د تذکرو پر بنسټ جوړ شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې او په برېښنایي بڼه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د 200 میلیون ډالرو بودیجې اټکل کړی وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي په خپل وخت یعنی د 1990 کال د سرطان 14 نیټې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی ښیي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې کمیسیون ته ضروري امکانات برابر کړي. د دغه کمیسیون منشي عبدالبدی سیاد وویل امنیت باید په سم ډول ونیول شي، واجدو شرایطو کسانو ته د ژر تر ژره د تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، او هغې بودیجې ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اړتیا لري ژر دې کمیسیون ته وسپارل شي. که دا شرایط برابر شي، د ټاکنو کمیسیون او د کمیسیون رهبري مصمم دی چې ټاکنې په اعلان شوي تاریخ او په خپل وخت ترسره کړي. ښاغلی سیاد دغه راز وویل چې د ټاکنو د قانون پر بنسټ حکومت باید د یوې اونۍ په موده کې د دغه کمیسیون د ګوښه شوي رئیس نجیب الله احمدزي پر ځای نوی کمیشنر معرفي کړی وای، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم دغه کار ترسره شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غوښتنو په ځواب کې وویل
حکومت متحد چې ټاکنې به پر وخت ترسره کوي، د امنیتي او مالي منابعو په برخه کې لازم تدابیر نیولي دي. د ټاکنو د کمیسیون د رئیس پریکړه به د قانون په رڼا کې کیږي.
د ټاکنو کمیسیون په داسې حال کې د رای ورکوونکو د نوملړ د جوړولو لپاره تیاری نیسي چې د دغه نوملړ د جوړولو نوې طرحه تر اوسه د حکومت لخوا تایید شوې نه ده، او دغه راز د رای ورکولو 1340 مرکزونه د ناامنیو له امله له ارزونې پاتې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست دی مرکز اړوند کوټوال کلی اوسیدونکو خان بادشاه ورونه په خپل کاروانده کې د غنیو د حاصلاتو پر راټولولو لاګیا وو. زینو غنی د بلچې په وسیله لبی خیرایسته او زینو نور له پټه کې سپینول. خان بادشاه وایي چې په اقتصادي لحاظ د غنیو حاصلات د زینو نور فصلونو په نسبت ښه دي، خو زیاتوي چې خواري او خدماتي صنعت ستونزمن دي.
اواله چې لکه تکلیف غوړي خو خبره کې پرګد څه دي چې ډاک نوي منځنه اي جوید ورداکه کړی نه وی چې ورداکه کې بیا نه رادم را لای پونه د څه تکلیف نشتا. لکه مول سرا غوړي، سپینا سرا غوړي، تیرا سرا غوړي، یې غټه نه بیا یې په در چندازو.
د خان بادشاہ په وینا یو جریب زمکه شاو خوشل تنه دی غنیو حاصل ورکوي او سباندی یو لک افغانۍ پر جوړوي، خو زیاته وی کدی غوړي دی غنیو کرل تر ویچي اوایدې ور سره زیاتیږي.
دا پټیند مو پینځس من اتخوم د خړای دی پنځس منه تخم دا سب خیا چې پنځو سوا منه به وکړو شپږ سوا دا مې چټال خرڅ کړی دی په دوه لکه څلوېښت زره روپۍ.
که څه هم په خوست کې د غنیو د حاصلاتو د اندازې په اړه خاص ارقام نشته، خو د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د غنیو کرل ترویج دي. دا غني د لازم اسانتیاو د نشتون له کبله یوازې د ګنډیرو په شکل بازار ته عرضه کیږي. یو بل کروندګر سعید له دولت او پانګوالو وغوښتل چې د غوړې د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د وویل چې دا کار به بزګرانو ته زمینه برابره کړي څو د غنیو کښت ته پراختیا ورکړي.
اوس دا خلک نه ګړګني کرل یا نه دي بل دا ډوریږي چې خو که وایي کرو نو دا به موږ نه څوک خولي نه څوي سرپوتې نه شو تاون نه شو دا شای بیا خرڅېږي. هغه چې حکومت وایي چې دین دا ټول موږ د نه خولو بل چیرې برنه چې باس ګوړاونه ووځي وامه تا ګټه.
د افغانستان زیاتره کرنیز محصولات د کیفیت له پلوه ډیر ښه محصولات بلل شوي، خو په خپل وخت د مناسب بازار نه موندل د محصولاتو پر خرابیدو سربیره د کرنې د ودې پر وړاندې هم ستر خنډ بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.